صوتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام عليكم ورحمه بخير. د ازادي راديو غرمني خبري مجله تخرا غلاست. نن شنبه ده د 1401 هجري المريز کال د لنده یا قوس شپږشته مده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر ولسم سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه پرون د دوهم ځل لپاره هم وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ 103 غړو د جمعې په ورځ په خپله غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې له رایې ورکولو وبخښي د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین هم شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فائق پر خپل ځای پاتې کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کلمار په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې چې پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن کلمار په یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف ته ویلي دي، افغانان که په پاکستان کې ویزه لري که نه لري، د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. میرمن کلمار په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یونان کې څلور ترکی وګړي ورسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یو نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارد په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. د افغانستان په ګډون له جګړه ځپلو هیوادونو څخه زرګونه وګړي د ښه ژوند په هدف په کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي څخه تیریږي او غواړي لویدیځ ته ولاړ شي، خو ډیری دا کډوال یا په لارو کې اوبو ډوب کړي او یا په نورو دلایلو هدف ته نه دي رسیدلي. امریکایي چارواکي وایي چې سږکال د خپلو هوایي ډګرونو له لارې تر 6000 د ډیرو وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې چې پرون خپور شو د دې وسلو څه باندې 80% مرمۍ هم درلودې چې سورلیو په بکسونو کې د الوتکو له لارې لېږدولې. د راپور له مخې تېر کال د متحدو ایالاتونو په هوایي ډګرونو کې تر 6000 لږې وسلې مصادره شوې دي. او په پام کې ده چې د مراکش او کرویشیا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:00 پیلېږي. په نیم پای لوبه کې کرویشیا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ کیږي. په دوی کې چې هر یوه لوبډله یو ګټي، نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کړي، ځکه ارجنټاین او فرانسې دواړو له دې مخکې 2 ځلې دا مقام ګټلی. د سبا له پای لوبې سره به د قطر په کوربتوب د فوټبال 22 نړیوال جام هم پای ته ورسیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې ډلې د کار موده 12 نور هم وغځوله چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي. په افغانستان کې د امریکا متقاعدو سفیرانو غوښتنه کړې چې په متحدو ایالتونو کې د افغانانو د میشتېدنې په اړه دې په کانګرس کې بحث وشي.
مطمئنم کې
په یقین سره دا تاییدوم چې دا د هغه کسانو لپاره یو ښه پیغام دی چې لا هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ ته سترګې په لاره دي.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله سیلابونه
تګنی سیلابونو ډیر وځبلو، کورونه مران شول، کوټې مې څلورانی دي او زمونږ کالي او دغه شیان مې نو اوسه پورې په خیمو کې دي.
ملګري ملتونه وایي افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو ده چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د زهرو کاروان په ځانګړي پروګرام کې له معتادانو سره د رضاکارانو د کار پر اهمیت خبرې وکړو.
ما دې خلکو ته وکتل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې نشي توکو باندې اخته دي، نو دې خلکو ته باید هر سړی ورته دې ژوند په دې برخه کې ونډه واخلي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورجو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې کاري ډلې د کار موده 12 میاشتې نور هم وغځوله چې پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څارنه کوي. امنیت شورا هم درز په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لګکیو پر وړاندې پر روان وضعیت هم جدي اندېښنه وښودله. د موضوع جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په طالبانو د لګیدلو بندیزونو پر بنسټ طالبان یو ځل بیا د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې پرون ناوخته یې په طالبانو د لګیدلو بندیزونو د څارنې لپاره د ګمارل شوي ټیم د کاري مودې د تمدید په اړه خبره کړې ده. د اعلامیه کې زیاته شوې دوی پریکړه کړې چې طالبانو سره د تړلو اشخاصو، ادارو، ډلو، شرکتونو او نورو پر وړاندې د بندیزونو د څارنې ټیم د ماموریت د 12 میاشتو لپاره وغځوي. د دې ډلې کاري ماموریت نن پای ته ورسېد. خو له دې پریکړې وروسته به د راتلونکي 2023 کال د ډسمبر تر 18 دوام وکړي. امنیت شورا د څارنې ټیم ته دنده سپارلې سو په طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د دوی د سرغړونې په اړه معلومات راټول کړي او په اغېزمنه توګه او ټاکلي وخت خپل ماموریت بشپړ کړي. طالبان اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 1988 او 2011 پریکړه لیکونو پر بنسټ د بندیزونو په لیست کې دي. هغه نوملړ چې د القاعده په ګډون پکې یو شمیر نور جنایتکارې ډلې او د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د افغانستان امنیت، سولې او ثبات لپاره ګواښ بلل شوې دي. د طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د دې پریکړې په اړه وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان باید د دوحې د هوکړې پر بنسټ پر دوی لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پریکړه لیک کې بیا له ترهګرۍ په مبارزې ټینګار شوی او پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ سیوات لپاره د ګواښ یا برید د ترهګرۍ زکړونو د پلان او تمویل او همدا ډول ترهګرو ته د پناه ورکولو لپاره ونه کارول شي. خو طالبانو په وار وار د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال ډاډ ورکړی دی. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق د ترهګرو ډلو لپاره د عاید سرچینه ده، هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا له قوله سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لګکیو پر وړاندې په اوسني روان وضعیت هم جدي اندېښنه ښودلې. امنیت شورا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په ګډون ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت په ماشومانو او ښځو بد اغېز کړی او دوی هر څه ژر بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا له افغانانو ملاتړ ښودلی او زیاتوي د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي په برخه کې له دې هېواد سره قوي تعهد لري.
و موردل چې ملګرو ملتونو د هغې ډلې د کار موده 12 میاشتې نور هم وغځوله چې په طالبانو د لګیدلو بندیزونو څارنه کوي. د دې ډلې کار او د دوی د کار دوام څومره اغېزمن دی او طالبانو ته څه پیغام ورکولی شي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه د نړیوالو اړیکو له شنونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې ده.
دا ټیم په افغانستان کې یو دایمي حضور نه لري. د دې ټیم اکثره مشران د افغانستان نه بهر وي، مګر پر افغانستان باندې ډېر جدي څار ساتي. په دې کې د دوه اړخ لري، یو دا چې د طالبانو او د طالبانو سره نور ډلې چې پاکي القاعده بالخصوص شامل ده، پر هغې باندې ځینې وخت خاص راپورونه لیکي چې وضعیت څه رقم دی. دوم دا دی چې پر طالبانو، پر هغه افرادو طالبانو چې دی فکر کوي چې باید بندیزونه پر راسي، هغوی پیشنهادي چې ملل متحد بندیزونه پر راولي. خو د دې نه علاوه کوم اجرایوي صلاحیت نه لري او حتی په کابل کې دی لکه د ملل متحد نور هغه برخې چې په دایمي حضور لري، دوی حتی هغه ډول دایمي حضور نه لري. نو د دوی د کار مده غزول زه فکر کوم صحیح دی چې تر یو اندازې به نړۍ ته د افغانستان پر حالاتو باندې یو فکر او یو ارزونه وړاندې کړي، مګر دا چې ملل متحد پر طالبانو باندې کم خاص بندیزونه راولي زه فکر کوم دا یو نکي ستونزمن کار فعلا دی.
اسمی صاحب، د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ارزونې ډلې د کار دوام په ځانګړي ډول تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، طالبانو ته څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم طالبان ته دا پیغام ورکولای شي چې موږ تر اوسه هم دا فیصله نه ده کړې چې تاسو دایمي د بندیزونو څخه معاف سي. چون ملل متحد د طالبانو ځینی افراد ځینی مشران په بندیزونو په لیست کې لري چې هغوی سفر څخه محروم دي. خو بیا د هغه یو استثنا هم قایل شوی دی چې څه موده دپاره دوی د هغه بندیزونه لرې کړي تر څو دوی وکولی سفرونه وکړي، او هغه سفرونه باید بالخصوص د سولې د پروسې سره په کومک او په همکارۍ کې باید کم رول ولري. بیا هغه خطر باندې دوی دا بندیزونه موقتا معاف کړي دي او هغه تمدیدېږي. نو زه فکر کوم د دا ټیم د دې ارزونې ټیم د کار مدت غزول په دې معنا دي چې طالبان ته وایي چې تر اوسه پورې تاسو لام په پوره معنا باندې سپین سوي نه یاست.
نو ولې بیا د ملګرو ملتونو یا په ټوله کې نړۍ د طالبانو په اړه واحد دریس ته نشي رسیدلی؟
زه فکر کوم اکثره هیوادونه دې ته ګوري چې امریکا څه کوي، په شمول د ملل متحد. د امریکا دریس دا دی چې د طالب سره یا پوره خپل اړیکې وشکوو یا ادامه پیدا کړو او د طالبان سره یو نوی کار وکړو. زه فکر کوم تر یو اندازې په امریکا کې دا فکر دی چې د اړیکو ادامه د امریکا او د طالبانو دواړو په ګټه ده او موږ مشترکات سره باید پیدا کړو، مشترکات لرو. نو په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه په شمول د ملل متحد یو نوی خپل دریز نسی په خپلواک شکل باندې خپل دریز نسی سره ولای خپل دریز نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي حکمت اعظمي او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له کبله له ګواښ سره مخامخ دی او د طبیعي پیښو له کبله تر ټولو ډیر خلک هلته زیانمن شوي دي. د اوچا په وینا د افغانستان په 34 ولایتونو کې 30 له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وایي د خیمې لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
سږنی سیلابونو ډېر وځبلو، کورونه مران شول، کوټې مثال ورانې دي او زمونږ کالي او دغه شیان مین اوسه پورې په خیمو کې دي. تر اوسه پورې مونږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې د مونږ کورونه بېرته پرې جوړ شي یا ورغول شي. او را روان ژمي کې ډېر تکلیفونه دي، ماشومان هم یخدای ته مریضان دي او ټول دغسې حالات ډېر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته وویل
له یوې خوا شمای او له بلې خوا بې وزلي، خاوند مې هم اوزګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کار یې نه کېږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو، خو داسې ورځې هم راغلی چې خالي لاس به کور ته راته، شپې به وږي ویده کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15% څخه 23% ته لوړه شوې. دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 30 د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا زیاته کړې چې د افغانستان 2/3 برخه نفوس به تر راتلونکي 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور لمخې په راتلونکو کال کې به د افغانستان 28.3 میلیون خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سکل 4.5 میلیون دي او تیر کال 18.4 میلیون و. د دغې ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکۍ په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به د روان کال په راتلونکي فصل کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیونه کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
قدر منوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه به هم نور مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر ملکی تاسیساتو د روسیې د وروستیو حملو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی. ویلي دي چې د انرژۍ د تولید د ویجاړو شویو تاسیساتو ترمیم به یو څه وخت ونیسي. په عین حال کې د امریکا د انرژۍ په چارو کې یو جګپړی چارواکی کیف ته تللی چې اوکراین ته د برېښنا د تولید د هغو وسایلو پر لیږد څارنه وکړي چې واشنګټن یې اعلان تیره میاشت له اوکراین سره د مرستې په برخه کې کړی و. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په داسې حال کې چې د اوکراین د برېښنا شبکو د ترمیم چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې ویجاړې شوې شبکې ژر بېرته ترمیم کړي، کیف خبرداری ورکړی چې د اوکراین ډېرې برخې به تیاره او له برېښنا بې برخې وي. د اوکراین د انرژۍ دولتي شرکت یوکرینرګا پرون جمعه په یو بیان کې دغه خبرداری ورکړه او ویل چې د اوکراین په شمال، جنوب او مرکزي برخو کې د انرژۍ تاسیساتو ته ډېر زیانونه رسېدلي او ترمیم به یو څه زیات وخت ونیسي. په بیان کې ویل شوي چې دا شرکت د ترمیم لومړیتوب مهمو حیاتي تاسیساتو لکه روغتونونو، د اوبو د خدماتو شبکو، د حرارت د تولید شبکو او د چټلو اوبو د تصفیې بټیو ته ورکوي. تیره شپه د اوکراین شمال ختیځ کې د اوکراین دوهم ستر ښار خارکیف خپلو نیمایي اوسیدونکو ته برېښنا بېرته چمتو کړه او چارواکو هیله څرګنده کړه چې د برېښنا د تولید شبکه به په 2 ساعتونو کې بشپړ فعالیت پیل کړي. په عین حال کې د انرژۍ د سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال جیفری پایت چې د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په اوکراین کې د روسیې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې، پرون له کیف څخه کتنه وکړه تر څو د 53 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنۍ برېښنا د تولید د هغو دستګاو او وسایلو پر لیږد څارنه وکړي چې واشنګټن اعلان تیره میاشت له اوکراین سره د مرستو په برخه کې کړی و. ښاغلی پایت له اوکراینی چارواکو او د یوکرینرګ له چارواکو سره په دې اړه چې متحده ایالات او نور متحدین په څه ډول کولی شي له کیف سره مرسته وکړي چې د روسیې د حملو په وړاندې ځواب ووایي خبرې وکړي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون جمعه د یوې اعلامې په خپرولو سره د روسیې حملې وغندلې او هغه د کرملین د بې توپیره ترهګرۍ یوه بله بېلګه وبلله. بورل وویل دغه بریدونه جنګي جنایت او وحشانه عمل دی او له ټولو مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي. روسیه د اکتوبر له میاشتې راهیسې د اوکراین د انرژۍ په ګډون پر بنسټیزو تاسیساتو د هوایي بریدونو یوه پراخه لړۍ پیل کړې چې د دې هیواد ډېر تاسیسات یې ویجاړ کړي او میلیونونه وګړي یې تیارې ته کېنولي، خو موسکو وایي په بریدونو کې یوازې د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
له خبرونو ورآخوا
یو شمیر هغه متقاعد امریکایي سفیران چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړي د کانګرس له مشرانو څخه د یو لیک په ترڅ کې غوښتنه کړې چې د افغانانو د میشتېدو اړوند موضوع دی د کانګرس په بحثونو کې شامل کړي. سپینماڼۍ او د بښنې نړیوال سازمان هم د امریکا له کانګرسه د افغانانو د دایمي میشتېدنې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم ډیری افغانان چې په متحدو ایالاتونو کې اوسي د اوږدمهاله اوسېدو اسناد نه لري. له بلې خوا ډیری نور هغه افغانان چې د متحدو ایالاتونو همکاران پاتې شوي له هم په افغانستان کې پاتې دي.
یو شمیر هغه متقاعد امریکایي سفیران چې په خواهی په افغانستان کې دنده ترسره کړي د ولیک په ترڅ کې د کانګرس څخه د داسې قانون د تصویب غوښتنه کړي تر څو د نوي راغلي افغانانو د اوسېدو اسناد قانوني کړي. دا تر هدي روان کال د اګست په 9 نیټه د یو شمیر امریکایي سناتوران لخوا د دغه هیواد کانګرس ته وړاندې شوه. د دغه امریکایي ډیپلوماټانو په لیکي راغلي چې د دغه پلان په تصویب او د قانون په بدلیدو سره به امریکا وتوانیږي چې د افغان همکارانو سره خپلې کړي ژمنې عملي کړي. په لیکي دا هم راغلي چې که څه هم دا د امریکا اخلاقي مسؤلیت دی چې باید یې وکړي، خو کېدای شي د افغانانو د اوسېدو اړوند موضوع باندې غور به په راتلونکو مسایلو کې د متحده امریکا د اعتبار وړ وګرځي. ویل کېږي چې د دغه پلان په تصویب کېدو سره به په امریکا کې زرګونه نوي راغلي افغانانو ته په ځانګړي توګه هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته امریکا ته راغلي د دایمي اوسېدو اجازه ورکړ شي. راین کراکر، رونالد نیومان، ویلیام ووډ، انټونی وین، جیمز کنګهام، مایکل مکینلی، هوګن لیرونز او راس ویلسن د هغو سفیرانو له ډلې دي چې دغه لیکې لاسلیک کړی او د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته استولی دی. مدني فعال محمد رامین چې نوی د تخلیې په پروسې کې امریکا ته انتقال شوی وایي د دغې طرحې تصویب به د امریکا د ژمنو په دوام کې اغیزمن تمام شي.
مطمئنن کې تاییدی یزی
په یقین سره دا تاییدوم چې دا د هغو کسانو لپاره یو ښه پیغام دی چې لا هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ ته سترګې په لاره دي او دا به ډېر مثبتې اغېزې ولري، په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې د وتلو پروسه بیا له سره پیل شي او دوی وکولی شي له افغانستان ووځي،
از افغانستان تخلیه کنن.
په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ هم ویلي دي چې د دغه پلان د تصویب ملاتړ کوي. امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د ویاندې کارین جان پیر له خولې چې د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي لیکي دوی د افغانانو د دایمي اوسېدو په اړه د کانګرس د هڅو ملاتړي دي او په دې برخه کې خپل ټولو هڅو ته ادامه ورکوي تر څو د قانون آماده او ولسمشر ته وړاندې کړي او د افغانانو دایمي او قانوني اوسېدلو په اړه یوه مناسبه او غوره لاره برابره شي. ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان دفتر هم پر خپل ټویټر اکاونټ کې دغه پلان د تصویب ملاتړ کړی دی. دغه سازمان د خپل ټویټ په یوه برخه کې لیکي هغه افغانان چې اوس یا پخوا امریکا ته راغلي دي د هغوی د تلپاتې اوسېدو او امنیت لپاره باید یوه مناسبه لاره غوره شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره یو افغان همکار چې لا هم په افغانستان کې پاتې او ډیر مخکې امریکا ته د پناه غوښتنه کړې لا هم یې پروسې کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د دې ازادي راډیو سره هغه عکسونه چې دای پکې وهل شوی وو شریک کړل. وی ویل
ډیر ښه خبره چې دا ورته مرسته وشي لاغه کسانو سره چې لا هم هیواد کې پاتې دي، ځکه موږ په خپل هم د دوی همکاران پاتې شوي یو. موږ دلته دوی سره کار کړی او زموږ ډېری همکاران زما په ګډون وهل شوي، تبوت شوي. زم شاوخوا درې که څلور ورځې د طالبانو د پوځ لخوا وهل شوی او وهل شوی هم یم.
هغه هیله من دی چې د دې طرحې په قانون بدلېدو سره به د ده او د هغه د همکارانو د ایستلو بهیر بیا په چټکۍ پیل شي. د امریکا غږ د خبر له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امریکایي ځواکونو نږدې 80,000 افغان همکاران، سیاسي فعالان، مدني ټولنې او خبریالان دغه هیواد ته راوستل شوي دي. د دغه کسان یو شمېر کسانو ته د لنډمهاله بشري ویزې ورکړ شوي دي او د امریکا کانګرس ته د وړاندیز شوي پلان په تصویب سره به دوی وکولی شي دایمي یا اوږدمهاله اوسېدو اسناد ترلاسه کړي او په قانوني، اوږدمهاله او خوندي توګه به متحده ایالاتو کې ژوند وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو مجلې د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې ستاسو پام قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته راګرځوم چې نوریاس نوري چمتو کړي.
برتانوي جاستس ګپ مجلې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ملکي افغانانو د وژلو د ادعاو په اړه څېړنې ته پام اړولی او لیکي د برتانیا د حکومت وزیران به هغه ادعاوې وڅېړي چې وایي د برتانیا هوایي ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې لخوا په بریدونو کې یو زیات شمېر ولسي وګړي وژلي دي. په دې اړه څېړنه وروسته له هغې کېږي چې د برتانیا دفاع وزارت په خپلواکه توګه د هوایي ځواکونو د یوه جزو تام لخوا په افغانستان کې د خپل ماموریت په دوره کې د 53 ملکي کسانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنه پیل کړې ده. د جاسټس ګپ په لیکنه د برتانیا دفاع وزیر ویلي په دې څېړنه کې به د برتانوي ځواکونو د غیر قانوني فعالیتونو ادعا وڅېړل شي او په پای کې به یو راپور وړاندې شي. د مجلې په لیکنه د برتانیا دفاع وزیر ویلي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د دو پیښو په اړه څېړنه کوي چې د دې هیواد هوایي ځواکونه پکې ښکېل وو او د قربانیانو کورنیو په دفاع وزارت باندې دعوه کړې ده. د سیف الله په نوم د یو قرباني د کورنۍ چې څلور غړي د برتانوي ځواکونو په برید کې له لاسه ورکړي و غړي ویلي چې هیڅکله یې هم فکر نه کاوه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وشي. یوه بله کورنۍ هم لس کاله دې ته منتظره وه چې پوه شي ولې غړي ووژل شول. د جسټس ګپ په لیکنه د پوځ لخوا په مخکنۍ څېړنه کې کافي شواهد نه وړاندې شوي چې دغه پیښې تعقیب شي، خو د محکمې لخوا وروستیو افشا شوو اسنادو په وسلوالو ځواکونو کې په دې اړه چې سلطنتي نظامي پولیسو سمه څېړنه نه وه ترسره کړې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. په پام کې ده چې په دې اړه بشپړه څېړنه د راروان 2023 کال په لومړیو کې پیل شي. په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په موده کې د کرزي په ګډون ډېرو لورو د نړیوالو ځواکونو له لوري د شپې په مخه پر عملیاتو او د خلکو د کورنو پر تلاشیو انتقادونه کړي او د هغو د بندېدو غوښتنه یې کړې وه. د انتقاد کوونکو په وینا په دغو عملیاتو کې ډېر بېګناه انسانان وژل شوي دي. ایورو ایشیا ریویو خپرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، شل کاله مخکې د افغانستان شپږو ګاونډیانو هغه مهال د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له ړنګېدو وروسته یوه اعلامیې لاسلیک کړه چې په هغې کې د افغانستان د رغولو او سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره په ګډه ژمنه کړې وه. خو د خپرونې په لیکنه نن ورځ د افغانستان وضعیت له هغه ډېر لرې دی چې چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په 2002 میلادي کال انځور کړی و. ایوروشیا ریویو لیکي، له افغانستان په بیړه د امریکایي او متحدینو ځواکونو له وتلو او د 2020 کال په اګست کې وخت بیا د طالبانو له رسېدو سره نوې امنیتي ستونزې او چیلنجونه رامنځته شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه له لسو زیاتې سخت دریځې او ترهګرې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې یو شمېر یې د طالبانو له ملاتړ هم برخمنې دي. ایوروشیا ریویو په دې لیکنه کې وړاندې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په دې هېواد کې د بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت د څو مواردو یادونه کړې او لیکي، تر هغو به دغه ستونزې حل نشي چې د طالبانو واکمنۍ له ډیپلوماتیکې انزوا راونوزي او د نړیوالو لخوا پرې لګول شوي بندیزونه لرې شوي نه وي. د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیله یې څه باندې 14 میاشتې تېرېږي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. ایوروشیا ریویو د افغانستان په اړه سیمه ییزې همکارۍ ته په اشاره لیکلي، په تېرو دو لسیزو کې سیمه ییزه همکاري ډېره محدوده وه او دې ته په پام چې د امریکا او د متحدینو حکومتونو یې پام بلې خواته اړولی و، د افغانستان ګاونډیانو پر دې مسلې غور پیل کړ چې له کومې غوره لارې دوی کولی شي چې خطرونو او چیلنجونو ته ځواب ووایي.
یو شمیر میرمنې په افغانستان کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي په کورونو کې د منظمې برېښنا او پوره اسانتیاو د نشتوالي له کبله د ځان او د خپلو ماشومانو پاکوالي ته پاملرنه نشي کولی. یو شمیر ښځو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د دوی د کورنۍ غړي ګاز نیولي، ځکه دوی د تشناب د ګرمولو لپاره د ګاز ډبه کارولې وه. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې عامه حمامونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولی دی. سنا کاکار او په دې اړه نور تفصیل.
چندین ماه میشه طالبان عموما رو بند کردن، هوا هم سرده، برق هم عمومی قطعیه.
د افغانستان د لویدیز هرات ولایت یو اوسیدونکی وای خوری په تشناب کې د ګاز نیولو له امله اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. هغه وویل چې په دې سړه هوا کې دوی ته تشناب ګرمولو لپاره نور امکانات نه لري. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ښځینه حمامونه دې بیرته پرانیزي.
هم تا اوس زه د هرات ولایت په یوه کلینیک کې یم. ښځینه حمامونه ټول بند دي او زما خور د تشناب ګرمولو لپاره د ګازو ډبه تشناب ته وړې وه چې له هغې امله ګاز ونیولې او اوس بستر ده.
نسیمه چې د کابل ښار اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده هم ورته هیله لري. هغه وایي چې د منظمې برېښنا د نشتوالي له امله دوی په کور کې د تشناب د ګرمولو له فرصته بې برخې دي او ډیری خلک دې ته اړ دي چې د ځان مینځلو لپاره له عامه حمامونو څخه کار واخلي.
برېښنا نشته، حمامونه بند دي. موږ په پونۍ کې یو ځل حمام ته تلو، پخوا به مو په اوګرمي اوبه ایشولې، اوس هغه هم نه کېږي. برېښنا نشته، هیڅ هم نه لرو، هیڅ شی نشو کارولی. ماشومان هم ډېر خیرن شي.
د حمامونو د بندېدو له امله د ښځو اندېښنه په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د راپور پر بنسټ د افغانستان شاوخوا 90% خلک په دې ژمي کې د خوراکي توکو او روغتون توکو ته چمتو کولو توان نه لري. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې حمامونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولی. مخکې له دې چې د طالبانو حکومت دا پریکړه وکړي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو له ښځینه حمامونو څخه د ځان او خپلو کوچنیو ماشومانو د مینځلو او همدارنګه د جامو مینځلو لپاره کار اخیسته. د طالبانو د حکومت له ویان سبی الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د دوی په حکومت کې د ښځینه حمامونو پرانیستل ممکن دي او که نه. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې لیکلي، دا پوښتنه د امر بالمعروف له ویان څخه وکړې. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان حقف مهاجر د دې راپور تر خپرېدو